ده سهار لس بجه شوی وی بلی پختو خبرونه تا موزه نوری هر کلای کوم. ولسمشری ته د دوړو کاندیدانو د ټیمونو استازي وای د ملي والد کمیسون کار خروان دی او د جرب د ملي والد حکومت جوړولو په ګډون مهمه پریکړه اعلان کړي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د صدر اعظم پر ضد اپوزیسیون د اعتراضونو او د عراق د امنیتي وضعیت له حاله مخبرو خو لومړی نجیبه زمان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په موقع په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته د افغانستان حکومت پر اسلام آباد تور لګولی چې د قبایلي سیمو ملیشا د وسلو او پیسو په ورکولو سره د افغانستان پر ضد پروي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی کړی دی. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالات د عراق په شمال کې هوایي عملیات پرخ کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت پر اسلام آباد تور لګولی چې د قبایلي سیمو ملیشا د وسلو او پیسو په ورکولو سره د افغانستان پر ضد پروي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې خبر ورکوي چې دفاع وزیر د ملي امنیت شورا غونډې ته په دې اړه راپور ورکړ. د بیان له مخې غونډې دا کار د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو قومونو د وحدت لپاره د پاکستان د استخباراتو یوه خطرناکه هڅه وبلله. د جمهوري ریاست بیان زیاتوي د ملي امنیت شورا د واد اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د دې هڅو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ینکو بشوي د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی ترمنځ د تفتیش د بهیر په اړه د موافقې هدف دا دی چې له میلیونونو پاک رایو څخه پراخې درغلي تشخیص او جلاسي. یونما پرون په یو بیان کې د ښاغلي کوبش له قوله ولیکل چې دی وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونه او د وړو کاندیدانو ټیمونه په ګډه کار کوي څو داسې طرز عملونه او معیارونه جوړ کړي چې دا پروسه بشپړ سي. بیان زیاتوي ملګر ملتونه له ټولو خواو څخه غوښتنه کوي چې خپل ژمنې تر سره او د تفتیش په بهیر کې مسلکي روحیه په پام کې ونیسي څو په ممکن ژر وخت کې اعتباري نتیجه ترلاسه سي. د افغانستان د هوایي چلن خپلواک اداره وایي د سعودي عربستان چارواکو د هیواد هوایي شرکتونو ته اجازه ورکړې چې سرشکال افغان حاجیان هغه هیواد ته انتقال کړي. د دې ادارې مرستیال محمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته ویل چې پرونه وخت له سعودي چارواکو څخه دغه مکتوب ترلاسه کړی دی.
نو خوشبختانه پرون مستبر ته د سعودي عربستان د خواسته څخه مکتوب راغی چې دی به دا کال هم د افغانستان هوایي شرکتونو ته اسنان په توګه هغه تیاری د 22 کال لوړ دی اجازه باور کې چې حجاج و سعودي عربستان ته انتقال کړي.
له دې وړاندې سعودي عربستان ویل و هغه لوته کې د هیواد ته حاجیان نسي انتقال لولای چې له 15 کلونو نه زیاتې چلیدلې وي. خو د افغانستان د هوایي چلن ادارې هغه مهال ویل چې افغانستان باید له دې پریکړې مستثنا سي. د سریپل چارواکي وایي په دې ولایت کې پر امنیتي پوسټو د مخالفینو ورستوي حمله اندیشمن کړي دي. د دې ولایت امنیتي قومندان نور حبیب ګلبهاري دغه اندیشنه په داس حال کې څرګندوي چې په خبره یې 13 ورځ وسلوالو طالبانو د سریپول په شرمها سیمه کې د محلي پولیسو په یو پوسټه حمله وکړه. ګلبهاري ازادي رادیو ته ویل چې په پرونی حمله کې یو محلي پولیس او څلور وسلوال مخالفین وژل شول. نوموړي ویل چې لدی وړاندې هم په سریپول کې د ناامنۍ ورته پیښې شوې دي. 13 ورځ په سریپول ولایت کې نامعلومو وسلوالو پر هغه کارګرانو چې په یو شونځي کې ساختماني کارونه کول لاسي به مغورځاوه چې پکې یو کارګر وژسو او یو بل ټپیسو. او نن د کابل په بازار کې افغاني د دینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ 50 افغاني 15 اویا پوله، یو یورو 15 اویا افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پاوند درنوی افغاني نوی پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغاني. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د عراق په شمال کې هوایي عملیات پراخ کړي تر څو له کوردي وسلوالو سره مرسته وکړي چې د عراق د برېښنا پر لوی بند کنټرول ټینګ کړي. کوردي چارواکو پرون ویل چې کوردي وسلوالو یا پیشمرګه د امریکا د هوایي بمباری په مرسته تر ډیره د موصل د بند پر ساحې چې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالو په ولکه کې وو کنټرول ټینګ کړی دی. د امریکا پوځ وایي په وروستیو دوو ورځو کې مهمو ستراتیژیکي تاسیسات ته نږدې په درویشتو حملو کې د اسلامي دولت د ډلې اهداف په نښه کړي دي. سپینې ماڼۍ ویل د دغه بند په ماتېدو سره به د ډېرو ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ سي او هم به امریکایي پرسونل او تاسیسات ته خطرونه پیښ کړي چې په دې کار سره به د عراق حکومت هم ونتوانېږي چې خپلو خلکو ته مهم خدمات ورسوي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي چې دغه ماموریت به د وخت او اندازې له پلوه محدود وي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وایي د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسیدلو لپاره په برلین کې خبرې سختې وې، خو یو څه پرمختګ هم پکې و. شټاین مایر دا څرګندونې نن سهار وختي له خپلو روسي، فرانسوي او اوکراینی سیالانو سره تر غونډې وروسته چې 15 ساعته یې دوام وکړ. هغه ویل وزیران به د خبرو رپورټ بیرته خپلو مشرانو ته ورکوي او احتمالا نن یا سبا به په دې اړه چې خبرې په څه ډول دوام وکړي موافقه وکړي. د دغو خبرو هدف د اوکراین په ختیځ کې چې پلاو بیلتون غوښتن کې د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جنگیږي د اوربان ټینګول دي. کیف پرون ادعا وکړه چې دولتي ځواکونو په لوهانسک ښار کې له بیلتون پالو څخه د پولیسو یو مرکز نیولې دي. کیف همدارز ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې لیدل سوي چې پوځي تجهیزات له روسیې څخه اوکراین ته وړل سوي دي. یو بل خبر وای چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون خبرداري ورکړی چې داعش ډله د برېټانیا لپاره یو مستقیم ګواښ دی او هیواد یې باید د ډلې د لمنځه وړلو لپاره له خپل ټول پوځي ځواک څخه کار واخلي. کیمرون په یوه لیکنه کې چې پرون په سنډي ټلګراف پرونه کې خبره سو ویلي چې په عراق کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید له ټولو امکاناتو څخه کار واخیستل سي، خو ده د دې هیواد د پوځي ځواک د استولو احتمال رد کړ. برېټانوي چارواکي چې په یو کانټینر کې د یو کډوال د مړینې په اړه تحقیقات کوي وایي چې مرسوي او څلور دیشتنه تنه ژغورل سوي کسان د افغانستان د سکانو له اقلیت څخه دي. دا ډله د شنبې په ورځ له بلجیم څخه په یو کښتۍ کې د لندن یو بندر ته ورسېد. پولیسو له دې ډلې څخه یو تن مړ وموند او پاتې کسان یې چې جل وهلي وه د علاج لپاره روغتون ته ولېږدول سول. پولیسو د دې مړې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشرې ته د دواړو کاندیدانو د ټیمونو استازي وایي د ملي یووالي د کمیسیون کار ښه روان دی او ډېر ژر به د ملي یووالي د حکومت جوړولو په ګډون مهمې پریکړې اعلان کړي.
د ملي یووالي ګډ کمیسیون دریو اجنډاو د پلي کولو لپاره کار کوي. د ټاکنو د پایلو د اعلان او د نوي ولسمشر د سوګند مراسمو نیټه هم وټاکي.
د کندهار او څنګلور ولایتونو په سلګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو پرون په یوه لوی غونډه کې د ائتلافي حکومت له جوړولو سره مخالفت څرګنده او هغه د هیواد ملي ګټو پر زیان وواله. د انتخاباتو لانجې د ګړې اچار تفریحي پروګرام کارکونکو هم آرام نه دی پریښي.
وای بیا له سره صندوقونه شمیرل کیږي، وای بیا یو خوا ګډون نه پکې کوي، وای بیا دواړه خواوې پکې شامل شوي، وای بیا سره پیوران شول، وای بیا سره جوړ شول. همدغه سندره ده چې پر لا پسې غږول کیږي.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د صدر اعظم پر ضد اپوزیسیون د اعتراضونو او د عراق د امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو. ولسمشرۍ ته د دواړو کاندیدانو د ټیمونو استازي وایي د ملي یووالي د کمیسیون کار ښه روان دی او ډېر ژر به د ملي یووالي د حکومت جوړولو په ګډون مهمې پریکړې اعلان کړي. د دواړو کاندیدانو استازي چې په دې ګډ کمیسیون کې د راتلونکو حکومت د اساسي پوښتنو په اړه د خبرو اترو په حال کې دی وایي له یو مورد پرته پر نورو ټولو مسایلو د دوی خبرې ګټورې دي او نتیجې به یې ژر اعلان شي. احمد تکل د دواړو ټیمونو له استازو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی دی.
د ولسمشری د دوهم پړاو انتخاباتو د وروستیو نتایجو او د راتلونکو ولسمشر د لوړې د نیټې اعلان له هغو مسایلو څخه دی چې د دواړو کاندیدانو استازي له 15 رئیس خبرې پرې کوي. د ملي یووالي د کمیسیون د جوړېدو طرحه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو له کتنې وروسته په خبره شوې ګډه اعلامیه کې راغلې وه. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم وایاند فضل رحمان اوریا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به د انتخاباتو وروستیو نتیجو او د نوی ولسمشر د لوړی نیټه ډیر ژر اعلان کړي.
د ملي یووالي ګډ کمیسیون دریو اجنډا او د پلي کولو لپاره کار وکوي. د دې په څنګ کې به د ټاکنو د پایلو د اعلان او د نوی ولسمشر د سوګند مراسمو نیټه هم وټاکي چې امیدوار یې بیا په هغه نیټه باندې د ټاکنو د پای نتایج اعلان شي او هم نوې ولسمشر په هماغه نیټه باندې د تحلیل مراسم ترسره کړي.
که څه هم ښاغلی اوریا د کمیسیون په لګ تر لګه یو کمیټه کې یو لړستون زی تایید کړي او ویل چې د ملي یووالي د حکومت د چارواکو د صلاحیتونو په اړه خبرې پڅې پر مخ ځي، خو د په نورو مواردو کې د خبرو پر مخ تک ته له حده زیاته خوشبيني وښوده. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د خبرو د چټک پر مخ تک په اړه خوشبین دی. د دې ټیم یو غړی ګلاب منګل له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د یوې کمیټې په باسنو کې ستونزې ومنلې، خو د متنازع مسایلو په اړه له خبرو کولو یې ډډه وکړه. ښاغلی منګل هیله څرګنده کړه چې په نننیو خبرو کې به د ستونزمنو مسایلو لپاره د حل لارې وموندل شي.
نن د دوشنبه ورځ د مسپخیم نوروز سبا د درې وړو کمیټو کار په ګډه غونډه کې ورول شي او د کار نتایج به راټول شي. زه امیدوار یم چې تر ډیره هده پورې به د درې وړو کمیټو په کار کې د پام وړ پرمختګ موجود وي او کچیرې ځینې برخې پاتې شي د مشرانو په غونډه کې به هغوی ته وروستی حل وموندل شي.
د ملي یووالي په ګډ کمیسیون کې د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ټیمونو شل استازي په دریو کمیټو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری د ملي یووالي د حکومت د طرحې پر جزئیاتو کار کوي. د ملي یووالي د حکومت څرنګوالی له ډیرو لنجمنو مسایلو څخه ده چې دواړه ټیمونه یې بیل بیل تعبیروي. د دې طرحې مرکزي محور اجرایوي پوسټ دی چې د اصلاحاتو او همپلنې ټیم د صدراعظم له څوکۍ سره انډول بولي، خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې اجرائیه رئیس به د افغانستان له اساسي قانون سره سم د راتلونکو ولسمشر لخوا په دنده ګمارل کیږي او صلاحیتونه به هم د ولسمشر لخوا مشخصيږي.
و امر دل چې ولسمشر ته د دواړو کاندیدانو د ټیمونو استازي وایي د ملي یووالي د کمیسیون کار خروان دی او ډیر ژر به د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په ګډون مهمې پریکړې اعلان کړي. د کندهار او څنګلور ولایتونو په سلګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو بیا پرون په یوې لویې غونډه کې د ائتلافي حکومت له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او هغه د هیواد د ملي ګټو په زیان وباله. په تیر خبرونه کې مې د دغې لویې غونډې په اړه په کندهار کې له خپل خبریال محمد صادق رښتینی سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د کومو ولایتونو قومي مشرانو او دینی عالمان په دې غونډه کې راټول شوي وو او د ائتلافي حکومت د جوړولو په وړاندې د خپل مخالفت دلایل څه وښودل.
پینزل سو قومی مشرانو دلیا علیمانو چې دوی د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو مربوط و په دغه غونډه کې ګډون کړی وو. دوی وویل چې د لوی کندهار نارینه او ښځو د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دواړو پړاوونو کې برخه واخیسته، خو له بده مرغه چې د هغوی رای ته په درنښ ونه کتل سوه. دوی وویل د دې پر ځای چې د ولس د رایو پر اکثریت حساب سي د جمهوری ریاست د مدان ترمنز د ملي یووالي حکومت په نوم پر اطلاعاتي حکومت خبري روان دي چې د دې په وینا دا په هیڅ توګه د هیواد او خلکو په ګټه نه دي. دوی وویل چې 15 میاشتې چې ټاکنې لنجونې سوي او ولس په یو ناڅرګند حالت کې انتظار باسي. دوی وایي چې نور د ولس زغم پای ته رسیدلې دي، ځکه دغه حالت خلک له هر خوا د مشکل سره مخامخ کړي دي. دی وایي چې د خلکو پر رایو معاملې د زغم وړ نه دي او په کار کې د خلکو پر رایو حساب وسی او د اکثریت رایو په پایله کې ګټونکي د جمهور رئیس په توګه اعلان کړي. قومي مشران وویل چې خلک د ائتلافي او د ډلو ټپلو له حکومتونو شي خاطرې نه لري. د نورو ستونزو تر څنګ د خلکو د تباهۍ، مهاجرتونو، جګړو او بحرانونو عمده لامل هم ائتلافي حکومتونه دي چې دوی په تېر څو لسیزو کې حکومتونو ته اشاره وکړه. دوی وویل چې دا یو ملي حکومت نه دی چې د څو ډوله مشران په دې کې خپلواک سره ویشي. که په رښتیا هم دغسې حکومت جوړېږي نو باید طالبان او د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم په دغه حکومت کې ګډون ولري.
رښتینی صاحب، د انتخاباتو لانجه اوږده سوې ده، د افغانستان پر اقتصادي وضعیت، امنیتي وضعیت اغیز کړی دی. په کندهار کې دغه لانجې پر کوم په مشخص توګه په کومه عرصه کې ډېر زیات اغیز لرلی دی؟
اقتصادي حالت بیخي په ټپ ولاړ دی. دلته چې کوم شارکونه جوړ شوي دي او خلکو د انتخاباتو مخکې دلته ځمکې او کورونه رانیول، دغه کورونو او ځمکو خرید او پوش کم شوی دی. دغه راز د ګمرک په عوایدو کې هم کموالی راغلی دی. د دې تر څنګ د ځینو هیوادونو څخه چې افغانستان ته صادرات واردات کیږي، پر دې هم د سوداګرو په وینا مشخصا اغیز شوی.
له کندهار د ازادي راډیو خبریالو چې د انتخاباتو د پردي د دې ولایت پر اقتصاد د انتخاباتو د لنجې د اغیز او د غرض په کندهار کې د سلګونو قومي مشرانو او دیني عالمانو د پرونی غونډې له حاله خبرولو. پرون په سلګونو قومي مشران په کندهار کې راټول شوي وو او د ائتلافي حکومت په نوم له د نوي حکومت له جوړولو سره خپل مخالفت څرګند کړ. ولسمشری ته کاندید اشرف غنی احمد زیوایی د ملي وحدت په نوم حکومت جوړولو ته د ټولنې د ضرورتونو په اساس غاړه ایښې ده. ښاغلی احمدزی په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د بریالیتوب په صورت کې به داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې ځان وویني. احمدزی دغه راز ویلي چې راتلونکي نظام کې به د ولسمشر واک پر ځای وي او چا ته به د ګډوډیو اجازه نه ورکول کیږي. له ښاغلي احمدزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې واورئ، ویبپاڼې ته ورتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو .com. دغه راز د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د افغانستان سیمې په اړه وروستي مطالب، معلومات، خبرونه لوستلی او کتلی شئ.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل کندیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم نمی فهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا هم
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واوري.
سبا د زمری یا اسد اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ له ورځې سره برابره ده. د کابل چاپی خپرونو هم په دې مناسبت ځینې مطالب خپاره کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزه په مناسبت لیکنې او تبصرې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، افغانانو ته پکار ده چې د خپلو نیکونو په څیر د هیواد د ازادۍ او خپلواکۍ خیال وساتي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د افغانستان خپلواکۍ ساتل د هر افغان دیني او ملي وجیبه ده او په دې برخه کې باید نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وشي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په سر مقاله کې ویل سوي، دا د ټولو افغانانو ملي او اسلامي رسالت دی چې په ملي یووالي سره پردی لاسوهنې بندې کړي، د ملي وحدت پر بنسټ نظام وټاکي او د خپلواکۍ پایښت تضمین او ډاډمن کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې عنوان ده، اوس هم د خپلواکۍ مبارزه ادامه لري. وړاندې په سر مقاله کې ویل سوي، ټول افغانان باید د خپلو ملي امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملاتړ یې وکړي. د بل خپلواکي ورسپانې ویسا په سر مقاله کې راغلی ولسته د خپلواکۍ د کلیزن مانځنه داسې مهال څه مفهوم لري چې د راتلونکي نظام برخلیک مو د بهرنیانو په لاس کې ده. د سرنوشت ورسپانې په سر مقاله کې سپارښتنه شوې د یویشتمې پیړۍ له دغه ښکېلاګر څخه خلاصون ځیرکتیا غواړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د یویشتمې پیړۍ له ښکېلاګر سره مبارزه د شلمې او نولسمې پیړۍ د ښکېلاګرو په شان نه ده. د سرمقالې لیکوال په لوستونکو او اورېدونکو غږ کوي چې د یویشتمې پیړۍ د بریالۍ مبارزې لار ونیسي، داسې مبارزه وکړي چې نه پکې لا زیات ژوبل شي او نه هم له یو ښکېلاګر نه د ژغورنې په هڅو کې د بل ښکېلاګر په لمن کې ځان واچوو. د لیکوال په باور دا به ستونزمنه، پیچلې او اوږدمهاله وي، خو همدا زموږ د ژغورنې یوازنۍ او بې بدیله لاره ده.
ګلوبل پوسټ خبرونه په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې د کارکونکو د تښتول کېدو د پیښې په اړه په یو مطلب کې لیکلي. د دې کمیټې 15 سیمه ییز کارکونکو د تېرې پنجشنبې په ورځ په هرات ولایت کې په داسې حال کې وسلوالو برمته کړل چې په موټر کې سفر کاوه. خبرونه د سره صلیب د کمیټې د وایاند مارک رزخ له قوله لیکي چې وایي اداره په خوندي توګه د خپلو کارکونکو د خوشې کولو لپاره له مختلفو لارو هلې ځلې مخته وړي. ګلوبل پوسټ د غراز د برمتنې ونې دی وی بل پیښې یادونه هم کوي چې طالبانو د جمعې پورس په غزنی ولایت کې د مان پاکي دی وی ماسسه ډیر لس کارکونکو برمته کړل. د خبرونه په وینا د برمتنې ونې دواړه پیښې د هغو خطرونو څرګندونه کوي چې په دې هیواد کې د پراختیايي پروژو او د مرستندوی ډلو افغان او بهرني کارکونکو ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې تیر کال په افغانستان کې د بشري مرستو پر سکتور له 213 زیات حمله شوې دي. باستن ګلوب رسپانه د هغه امریکایي پوځي چې په افغانستان کې د طالبانو پر مړو اومباولې کړې وې د مړینې په اړه لیکي. 28 کلن بریدمن رابرت ریچارډز چې نه خوښتونکي ورسته له هغه دند تعلق شوی و چې په یوې خبرې کړې وې دوه کله نور ملګرو سره ښکاری چې د وسلوالو طالبانو پر مړو اومباولې کوي. دغه ویډیو چې په 2012 میلادي کال کې خبره شو پکې د امریکایي پوځیانو دغه عمل نړیوال وغانده او افغانستان نیولې تر منځنۍ ختیځ پورې د خلکو قهر او غوسه راپورته کړه. باستن ګلوب لیکي د ریچارډز د مړینې خبر د هغه مدافع وکیل ورکړی او ویلي دی چې د هغه میرمنې نوموړی د چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې مړ وموند. ګایو ماک ویلي د دغه پیښې په اړه نه د قتل او نه هم د ځان وژنې شک کیږي، بلکې ډېر احتمال شته چې هغه درمل به د ریچارډز د مړینې سبب شوی وي چې د په افغانستان کې د اخیستو ټپونو د درملنې لپاره خوړل او په وروستو کې بدل کړي وو. د ورسپانې په وینا ریچارډز ته چې د طالبانو مړو ته د سپکاوي په خاطر له پوځي اصولو د سرغړونې سزا ورکړل شوې او 13 میاشتې دنده تعلیق شوې وه، مخکې له دې چې دغه موده پای ته ورسیږي د پوځ په غوښتنه یې بیرته دنده پیل کړې وه. د نښه ویشتونکو د یو جزوتام قمندان له هغه غوښتنه کړې وه چې له جزوتام سره یو ځای شي، ځکه په خپلو پوځیانو کې داسې نښه ویشتونکی نه لري چې د جګړې تجربه ولري. د هغه د مدافع وکیل په وینا د ماکل مړی به په پوځي مراسمو خاورو ته وسپارل شي. نړیوالو ورسپانو ته کتنه وه. سارک یا د جنوبي اسیا د هیوادونو سازمان پریکړه کړې چې بامیان دې په 2015 میلادي کال کې د دې سازمان د فرهنګي مرکز په نوم یاد شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د ملي موزیم د رئیس عمر خان مسعودي سره مرکه کړې ده چې پامور ته راګرځو.
مسعودي صاحب، ټاکل شوې ده چې بامیان په 2015 میلادي کال کې د سارک د سازمان یا د آسیا د جنوبي هیوادونو د فرهنګي مرکز په نوم ونومول شي. بامیان په تاریخي لحاظ د دې نورو هیوادونو نه څه ځانګړتیاوې لري چې دا نوم ورته ورکول کیږي؟
بامیان ولایت یو د هغو افغانستان د ولایتونو ده چې په هغه کې تاریخي ابدات، لرغوني ساحې او همدارنګه طبیعي مناظر چې واقعا د خلکو د جلب و جذب او د توریزم د صنعت د جلبول لپاره خورا ارزښت لري. په خاص ډول هلته تاریخي او بس لرغوني ساحې شته او دغه تاریخي ابدات د بودا لوی مجسمې چې یو یې 8.5 متره بل یې 55 متره لوړواله درلوده، په نړیواله کچه دا بېساري دي. بله ځانګړتیا د بامیان دا ده چې د بند امیر ساحه افغانستان د جمهوري دولت لخوا د یو ملي پارک په شکل سره څو کاله دوه کاله مخکې اعلان شوی ده، چې هلته هم کارونه صورت عمومي. زه فکر کوم دغه ځانګړتیاوې دي چې د بامیان ولایت نظر نورو ولایتو ته لري، او ښکلې هوا، طبیعي مناظرې، همدارنګه د سکي لوبې هم هلته د فولادي په غره کې انجام مومي.
ستاسو په نظر دا نومول به د دې ولایت د فرهنګ او اقتصادي ودې په پراختیا کې څه رول ولوبوي؟
اول دعا کو چې خدای دې سوله امنیت په افغانستان کې راولي. بامیان ولایت باندې په خوا پشان د توریزم د صنعت په جلبولو همدارنګه د توریستانو په تشویقولو کې چې دې ولایت نه لیدنه کتنه وکړي، دا به د خلکو په اقتصاد کې همدارنګه د لاسي صنایعو په برخه کې هم یو لویه بازاریابي وي چې دا د بامیان د خلکو په خاص ډول د بامیان د خلکو په عام ډول د افغانستان په ګټه تمامېږي.
مسعودی صاحب د سارک د سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیانو نومولو ته یو څو میاشتې پاتې دي. آیا افغان موظف ارګانونه به وتوانېږي چې بامیان په دې موده کې آماده کړي چې د بهرنیو هیوادونو استازي ورته راشي او په دې مراسمو کې برخه واخلي؟
زه فکر کوم که وخت کم ده، کلسلطلش صورت عمومي امکانات مساعد شي، بعضې ربط ادارې په دغه برخه کې په خاص ډول هلې ځلې وکړي. یو بل مشکل چې زه وینم، د جنوري په میاشت کې تاسو پوهېږئ چې د بامیان د ولایت هوا ډېره سړه ده او واورې ډېرې اورېږي، په کې دا به یو بل چالش وي د بامیان د پاره. همدارنګه کېدای شي چې په دغه باره کې که امکانات میسر شول دوی به دغه تجلیل کړي، او که نه کېدای شي چې تاخیر واچوي کله چې هوا مساعده شوله او زیده په ادارې هم باید خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي. امید ده چې دغه برنامه په ښه شکل سره سرته ورسیږي.
د 2015 میلادي کال لپاره د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان د نومولو په اړه د افغانستان د ملي موزیم له رئیس عمر خان مسعودي سره مرکه وه. له دې مخکې غزنی هم د اسلامي تمدن د مرکز په توګه اعلان شوی و، خو اکثره کارپوهان وایي چې هغه څه چې لازمه وه په دې ولایت کې د بیا رغونې کارونه ونه شول او نه هم تاریخي آثار ورغول شول.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه
او ټول ورځ هم د ازادي رادیو خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په کابل کې د سړک د مخ یو شمیر پلورون کې د خاروالۍ د کارکونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د خاروالۍ مسؤلینو ته اونۍ په اونۍ پیسې ورنه کړي، په خار کې د خرڅلاو اجازه نه ورکول کیږي. نور حال له کابل د ابراهیم صافی پر رپورټ کې.
په کابل کې د سړک د خاړې یو شمیر پلورون کې یا د فروشیان شکایت کوي او وایي چې د خروالۍ مسؤلین لا دوی نه په بیلابیلو پلمو او نمونو پیسې ټولوي. دوی وایي کچیرې د خروالۍ مسؤلینو ته پیسې ورنه کړي، د دوی د خرڅلاو سیزونه ماتوي او د سړک په غاړه د پلور اجازه هم نه ورکوي. په دې اړه دوه تنو ازادۍ رادیو ته داسې ویل:
مونږ ته خو ځای ورکړي، زموږ غریبي وشي، مونږ بس کوو نور بازار کې، زموږ روزانه 3000 2000 مونږ کار کوو، ټول خرچه 500 300 مونږ ته پاتې کیږي.
پولیس یې که ترابی کې که شاروالۍ خو یې د کراچۍ نه مال واړي او ټول د مخې درنه بار کې کراچۍ نه بار کې نور دندې سیزي بزي بری دي. نور چې شاروالۍ دی چې خار کې ګیر کې چاسوک پیسې ورکوي هغه بس پاتې، او چاسوک پیسې نه ورکوي مال د تیتو بری.
دغه کسان چې شونډې یې وچې، لاسونه یې چاودلي، زاړه بوټان او شلیدلې جامې یې په تن وي، د ښار په بیلابیلو برخو کې د سړک په غاړې یا په لاسي کراچیو کې د خلکو د ضرورت وړ سیزونه پلوري. دوی له افغان حکومت نه غواړي تر څو دوی ته داسې یو ځانګړی ځای وټاکي چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د سړک د غاړې دغه پلورونکي وایي کچیرې د دوی د خرڅلاو لپاره یو ځانګړی ځای وټاکل شي، هیڅکله د پولیسو او د ښاروالۍ د مسؤلینو لپاره کومه ستونزه نه جوړیږي. په همدې حال کې یو شمېر عام وګړي هم وایي چې باید د ښاروالۍ لخوا په کابل کې د سړک د غاړې پلورونکو ته یو ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي. په دې اړه د کابل یو اوسیدونکي محمد رحمان ازادي رادیو ته وویل:
که چیرې ورته یو ځانګړی ځای جوړ او یا هم وټاکل سي ښه خبر ده. دوی مجبور دي چې د سړک د غاړې سیزونه وپلوري. دا خو واضح خبر ده چې ترافیکو ته ستونزې پیدا کوي، خو که چیرې ورته یو مناسب ځای پیدا سي دا به ښه خبر وي.
خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا دغه تورونه ردوي او وایي کچیر دغه تور په کس باندې ثابت شي چې د کوم کس نه یې په دې پلمه پیسې اخیستنو، دوی به یې سرنوالۍ ته ورپېژني. د کابل ښاروالۍ د مطبوعاتو د برخې رئیس عبدالقادر ارزو ازادۍ رادیو ته وویل: دوی څو ځله د ښار په بیلابیلو برخو کې د ورځې د بازار په نوم ځایونه جوړ کړي، خو د سفروشان هغه ځانګړو ځایونو ته د تګ لپاره زړه نه ښه کوي.
د کابل شروالۍ د 155 په نوم شمېره لري. نن ورځ خو له هر چا سره ټلیفون سته. هر څوک چې د دې ډول پیښو سره مخ کیږي، په هماغه وخت کې د کابل شروالۍ سره اړیکه ونیسي. تل شروال سب کوشش کړي چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د ګرانو شاعرانو هیله کوم که چیرې په رښتیا سره غواړي د دې ډول پیښو مخه ونیسي، په همدې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي تر څو موږ څارنوالۍ ته معرفي کړو.
د ښاغلي ارزو په وینا دوی په پام کې لري چې د کابل سیند په سر ودانۍ جوړې او د کار له بشپړېدو وروسته یې یوه برخه د سفروشیانو ته ځانګړې کړې. په کابل کې دا لومړی ځل نه دی چې د سړک د غاړې پلورونکي د ښاروالۍ د یو شمېر مسؤلینو د ناسم چلند نه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم داسې شکایتونه شوي دي. خو دوی وایي د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا تر دې دمه د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.